سلام ستړي مشه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. اسرائیل وای په تهران کې د ایوان په نوم د زندان په ګډون پر یو شمېر دولتي مهمو ادارو بریدونه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي دوی نن د شنبې د ایران هغه دولتي ادارې په نخښه کړي چې د خلکو په ځپلو کې لاس لري. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونه ترسره شوي دي. بل پلو ایران هم پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. تر اوسه د دې بریدونو په اړه باندې د اوختو جزئیاتو په اړه جزئیات نه دي خبره شوي. د اوختو تلفاتو په اړه جزئیات خبره شوي نه دي. په راتلونکي یو سات کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي. دغې ناستې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی یا یو نامه مشر روزه اوتمبایوه خبرې کوي. ویل کېږي چې په ناسته کې به پر افغان ښځو نجونو د طالبانو د بندیزونو په اړه بحث وشي. لاغلې اوتمبایوه سربیره په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او د دې سازمان د بشري مرستو مرستیاله جویس سومایا هم خبرې کوي. د افغان ښځو د مسلې سربیره په دې ناسته کې د افغانستان د بشري بحران په اړه هم بحث کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانې د ناستې په څنډه کې کتلې دي. دغه کتنه چې په استانبول کې شوې او دواړو خواوو پکې د افغانستان سربیره د سیمې د وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت پیژندلی نه دی، خو یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې وپالي. دا روغتیا نړیوال سازمان وایي سری ناروغیو په یو میاشت کې 310 افغانان وژل دي. د سازمان پرون یک شنبه په راپور کې ویلي دغه کسان د تنفسي ناروغیو، اسهال او کانګو تبې له کبله مشوي دي. د سازمان وړاندې ویلي د تنفسي ناروغیو له کبله په تیر میاشت کې 1095 کسان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د سری ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې د بهرني مرستو په کمیدو سره نږدې 10 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او ایرانی باډی بلډر بهروز تابانی د دوبی پرو سیالي واتل شو. تابانی شو د نړۍ له مشهورو او تکړه لوبغاړو دی. په اتلولۍ سربیره د 140,000 ډالر جایزه ترلاسه کړې ده. تر ټولو مهم دا چې بهروز په دې اتلولۍ سره خپل حرفي کار ترلاسه کړ او کولای شي په اولمپیا لوبو کې برخه واخلي. بهروز تابانی تر دې مخکې هم د اولمپیا د لوبو کار ترلاسه کړی و، خو د امریکا د ویزې د ستونزې په خاطر له لوبو پاتې و. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه نن لسل ورځې ته داخله شوې ده. دواړو خواوو پر یو بل بریدونه کړي دي. وړاندې به سره د دغې جګړې د وروستیو جزئیاتو سربیره په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنې هم واورو چې اوس مهال دوی چېرته دي او په څه وضعیت کې دي. په راتلونکي اوسات کې به په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي، خو افغانان ورته په افغانستان کې هیله مندې چې له دې ناستې وروسته به له دوی سره بشري مرستې ډېرې شي.
بېکاري د بېروزګاري د غریبي زیاته ده، په دې کې دغه مرسته وشي دغه به ډېره ښه وي.
په دې اړه به وړاندې درته نورو جزئیات هم ولرو. د طالبانو په زندانونو کې یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل او د استئناف د غوښتنې اجازه نه ورکول کېږي، خو یو تورن کوم حقوق لري او څه وخت حکومت کولای شي یو نفر ونیسي؟
دوه اویا ساعته پورې پولیس صلاحیت لري، په څارنګوال صلاحیت ده، او پرته له محکمې اصلا پولیس صلاحیت نه لري چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي.
نو مطالبه هم شته مزیا وغواړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې راځره محمود سیا منصوري دی. اسرائیل او ایران نن د جګړې په ولسم ورځ هم پر یو بل خپل بریدون ته دوام ورکړی دی. ریپورټونه وایي چې په تهران کې د اسرائیل په بریدونو کې پر یو زندان سربیره په مهمو دولتي ادارو بریدونه شوې دي. ایرانی چارواکو بیا ادعا کړې ده چې دوی هم پر اسرائیل توغندي ورويشتې دي. نور تفصيل سلطان محمد سرور نورو.
اسرائیل وای په تهران کې د ایبن په زندان او یو شمیر نورو دولتي ادارو برید کړی دی. د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې یو شمیر هغه ادارې په نخښه کړی چې د دوی په وینا د خلکو په ځپلو کې لاس لري. اعلامیه دغه ادارې له پوځي او امنیتي اړخه ډېرې مهمې بولي او وایي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونو ترسره شوي دي. اسرائیلو د بسیج اداره د اوویل محباس د فلسطین په میدان کې د اسرائیلو د نابودي پونوم ساعت شمیر د پاسدارانو د داخلي امنیت او عقیدتي ادارې په تهران کې د نننیو بریدونو اهداف اعلان کړل. د آزاد اروپا رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ریپورت وایي چې د اووین په محباس باندې د برید پیل یو تور سپینه ویډیو خپره شوې چې ښکاری د تړل سوي مدار کامرو تصویرونه دي. دغه محباس کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان محبوس دي. په تهران باندې د اسرائیلو نننی بریدونه د یو لس ورځنۍ جګړې تر ټولو شدید بریدونه ګڼل شوي دي. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو ریپورت نه دی ورکړل شوی، بلخوا ایران هم نن په اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. نن سهار د خطر شپېلې په ټول اسرائیل کې د 1.5 دقیقو لپاره وغږول شوې او د اسرائیلو اردو وویل چې د ایران لخوا څو توغندي ورتوغول شوي. د خطر شپلې چې غلې شوې اردو خلکو ته لارښوونه وکړه چې اوس کولای شي لپنازایونو بهر راووځي. اسرائیلی رسنوی وویل چې شاوخوا 15 توغندي ورتوغول شوی وو او ځینې ریپورتونه وویل چې ځینې دغه توغندي په ځایونو لګیدلې دي. د اسرائیل اردو په خپل لومړنۍ اعلامیه کې وویل چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هواد په څو ځایونو کې چې ریپورتونه وایي توغندي پکې لګیدلې د عملیاتو په حال کې دي. وروسته د اسرائیل اردو د رسنوی لخوا د توغندیو اعلان شوی شمې تصحیح کړ او ویل چې څلور توغندي توغول شوی وو چې د اکثرو مخه ونیول شوه. د بیت المقدس په اسمان کې د توغندیو د مخنیوي د انفجارونو غږونه واوریدل شول. د اسرائیلو د ژغورنې او عاجلو طبي خدماتو ادارې وویل چې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د جلیل العلیا سیمې په یو ځای کې د مرستندویانو د ټیم پلټنې روانې دي. په عین حال کې یو الوتکه چې له تجارتي پرواز وروسته له قبرس نه د اسرائیلو په لور د ستنېدو په حال کې وه، د ایرانی توغندیو د برید په محل خپل مسیر بدل کړ. دغه راز نن سهار د تل ابیب ښار د شارون د سیمې او د هیواد په شمال کې اوسیدونکو څخه وغوښتل شول چې د نورو بریدونو په وړاندې بیدار اوسي او پناه ځایونو ته نږدې پاتې شي. نور نیوز د ایران د امنیت عالی شورا ته نږدې رسنۍ د دغو بریدونو په حق له ولیکل چې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو ځواکونو په یوشتمه څپه کې په تل ابیب او حیفا باندې د بریدونو تاکتیک بدل کړ او د اسرائیلو له شمال تر جنوبه یې ګڼې نقطې په نښه کړې. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو او تاوانونو په حق له کوم تایید شوي ریپورټونه نه دي خبره شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته نن د شنبې د جون 28 ترسره شي. د امنیت شورا د وی پانی د بیان لمخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي روزا او تومبای بابا د ناسته ته وینا وکړي. د امنیت شورا په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیز او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. یو شمېر افغانان تمل لري چې په دې ناسته کې به له افغانستان سره د بشري مرستو او د غراس په دې هیواد کې د ښځو او نجونو په اړه زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه هم خبرې اترې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې
تمه ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما مشره روزا وطنبایوا دغه هیواد په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا وکړي. یوناما په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې ویلي دي چې د ناسه نن دوشنبه د جون 28 د کابل په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. په بیان کې راغلي چې د ناسه ته بعد یوناما مشره د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. یوناما دروان میلادی کال د لومړی او دریو میاشتو پر راپور کې ویلي او دوی په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقوقو د وضعیت خکېدو ته زیاته توجه وکړي. په دې راپور کې یوناما په ځنګړې ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو تاندېخنه خودلې و ویلي و چې دا ډول سزاګانې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیان لمخې اغلی وطنبایوا به د ناسې ته د دوهې د پروسې د راتونکو ګامونو په اړه هم معلومات ورکړي. د دوهې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې لمخې طالبانو سره د لا اغیزمنه او منسجم نړیوال تعامل لپاره په 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوې. د روان کال د مې په 25 مې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې پروسې د څلورمې ناستې لپاره هم تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو که څه هم د دې ناستې کرا نیټه لا نه معلومه، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. تمه ده چې د امنیت شورا د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیز او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. د معلوماتو له مخې د ناستې ته به د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله جویس مسو او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما باهوس هم غونډې ته وینا کوي. ویل کېږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو انجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او تبعیضي پالیسیو په اغیزو تمرکز وشي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې که څوم وایي چې په تیر کې دغه ډول ناستو هیڅ ډول مثبتې پایلې نه دي ورکړي، خو وایي هیله منې دي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي. یوې افغانې مېرمنې فریده راقي صوفیزاده ازادي راډیو ته وویل
پېښه سه سال از زنانو دخترانو
له دریو کلونو کېږي چې افغان جونې او مېرمنې د ژوند له لومړنیو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار له حق محروم دي. موږ له دې ناستې تمه لرو چې دا ناسته د یوازې باید د خبرو تر حد نه وي، بلکې د افغانستان په اړه باید عملي او مسؤلیت منونکي پریکړې وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او کار باندې د محدودیت د پای ته رسیدو لامل شي.
نشست جامعه جهانی است.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څوم طالبانو ویلي چې په دې هیواد کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین دي، خو شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونې د دوی په زده کړو بندیز لګولې او دغه راز په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د دوی د کار مخه نیولې. د ننګرهار یو اوسیدونکی بشیر بیا هیله لري چې د امنیت شورا ناسته کې د افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وشي.
من سره کومکونه به کېول او روره وشي، مرستې وشي، بیکاری د بیروزګاری د غریبي زیاته ده، ورکه دغه مرسته وشي دغه ډیره ښه، او زمونږ د هیواد اقتصاد هم کې ښه شي، کارونه به کې روان شي، او د غریبانو به کې کارونه پیدا شي، دغه ډیره ښه کار وشي. خدای دې وکړي چې دغه ناستې نتیجه ښه.
د امنیت شورا د ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د رواني جون په 13مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. په دې راپور کې راغلی و چې په تیرو درې میاشتو کې د فبروري له لومړۍ د اپریل تر دیرشمې نیټې په افغانستان کې 2299 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه راپور ناسم بللی او ویلي و چې د ملګرو ملتونو په راپور کې هڅه شوې چې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنې پیدا شي. نو مولوی په خپل ایکسپانا په یو بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې جنایي پیښې په امنیتی پیښو تعبیر کړي. په داسې حال کې چې په خبره دغه ډول جنایي پیښې په نورو هیوادونو کې له افغانستان څخه ډېر تر سره کیږي، خو د ګوتیرش په راپور کې په یاد موده کې د طالبانو د مخالفو جبهو له 50 زیاتو بریدونو یادونه شوې، او دا هم ویل شوی چې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه هم بریدونه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د افغانستان د داخلي مسایلو په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې هل د افغان کډوال په څه وضعیت کې دي، ځکه دا یو لسمه ورځ ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او ډېر ایرانیان هڅه کوي د ګاونډیو هیوادونو لاغې ډلې ترکیې او ارمنیا ته ځانونه ورسوي. خو دغه افغان کډوال چې د هیواد ته د کار په لټه تللي اوس په څه وضعیت کې دي او له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ اکرام الله اکرام له تفصیل اورو.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایي بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغزیدو او پراخېدو وروسته په ایران کې مشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی نن یک شنبه د جون په 22 ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړي و، خو اوس هلته هم خوندي نه دي. لدې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغانې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو بسیار زیات خراب
است. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، ان لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوي، وچه ډوډۍ نه پیدا کیږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بیرته افغانستان ته هم نشو تلای، ځکه هلته موږ ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
بمباست قرار کړی.
خو په قزوین کې مشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې لامل ونه غوښتل نومي په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څوم پوهیږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي، خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي.
وضعیت خو بسیار خراب
دی. وایي وضعیت ډیر خراب دی. د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډیرو افغانانو کورونه پرېښي دي. وضعیت ډیر سخت دی. آن یوه وچه ډوډۍ په خار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتو له پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد به وي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشت دي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا یو درشمه په خپل ایکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لو کومه چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوه په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 22مه د لسمې ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرګوب لاوختي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
په راپور کې مووریدل چې په ایران کې میشت افغان کډوال هغوی چې د کار په لټه او یا هم درې هیوادونو ته د تګ په موخه ایران ته تللي وایي چې په ویره کې دي. هغوی هڅه کوي چې له دې هیواده ووځي خو د وتلو چاره هم ورته نشته. بل پلو ایران غواړي چې د هرمز تنګه وتړي. دا تنګي اولې مهم دی او په تړل کې دوی به څه پیښ شي. د ایران د پارلمان غړو د دې مهمې لارې د تړلو لایحه په اکثریت رایه او تصویب کړې ده. کچري دغه تنګي وتړل شي اغیز به په نړۍ په ځنګړې توګه د تیلو په قیمت څه وي. تفصیل له صفی الله ستنک زینورو.
د ایران پریس ټی وی د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې د غړي اسماعیل کوثری په حواله لیکلی چې د امریکا د بریدونو په غبرګون د پارلمان غړو د دې لارې په تړلو سلا کړي. هغه بیا ویلي د هرمز تنګي د تړلو وروسته پریکړه د ایران د ملي امنیت په عالي شورا تړلې ده. هرمز تنګي چیرته موقعیت لري؟ هرمز تنګي د ایران او عمان ترمنځ موقعیت لري. داسې چې شمالي غاړه ساحل ایران او جنوبي ساحلونه د عمان سلطنت مسندوم سیمه سره نښلوي. په دغه سمندري تنګي کې د ایران مخامخ تر اوبو اخوا سعودي عربستان او متحده عربي امارات پراته دي. بلاخره دا تنګي د سیمه د هیوادونو له عرب سمندري سره نښلوي. د هرمز تنګي خوله تر 5 کیلومتره پراخه ده خو په تر ټولو واړه ځای کې سور 3 کیلومترو ته کمیږي. ځینې ځایونو کې د بیړۍ چلولو لپاره یوازې 3 کیلومتره ساحه مساعده ده. دا تنګی وړ خو ولې مهم ده؟ د نړۍ یو پر 5% یا 40% تیل له دغه تنګی په کښتیو کې وړل کیږي. دا اندازه د ورځې غالبا 18 میلیونه تر 19 میلیونه بیرله تیل کیږي. د دې تنګی له لارې په ایران سربیره چې د تیلو له لویو صادرونکو دی، د نړۍ د تیلو نور لوی صادرونکي سعودي عربستان، عراق، کویت او متحده عربي امارات کار اخلي. ایران چې د ورځې تر 3.3 میلیونه بیرله تیل تولیدوي، څه باندې 2 میلیونه بیرله له هرمز تنګي انتقالوي. د دوی لپاره د آزادو اوبو او نورو مقاصدو ته د تیلو د رسولو تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده. خو که وغواړي نورې بدیلې لارې ولټوي، د تیلو بیه به په وروستي مقصد کې ډیره ګرانه پرېوځي او ورسره به د تیلو نړیوالې بیې په بېسارې توګه لوړې شي. د ایران ستیوی دا خبرداري هم ورکړی چې د تنګی د احتمالي تړلو په لومړی اونۍ کې به د تیلو بیه تر 80% لوړ شي. لویدیز قدرتونه د دغه تنګی د تړلو په اړه خبرداري ورکړه. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کای کالاس ویلي د هرمز تړل به ډیر خطرناک وي او هیڅ چاته به ګټه ونه کړي. هغه د دوشمه پرز د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو تر غونډې مخکې
وزیران ډیر تمرکز په ډیپلوماټیکي حل لارې کوي او همدارنګه د غچ اخیستلو او د دې جګړې د زیاتېدو اندېښنې ډېرې دي. په ځانګړې توګه د ایران لخوا د هرمز تنګې تړل به ډیر خطرناک وي او د هیچا په ګټه به نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د هرمز تنګي تړل به د ایران لپاره اقتصادي ځانوژنه وي. د ایران ګواښونه څومره جدي نیول کېدای شي؟ د ایران سمندري ځواکونو د نړۍ له بندیزونو او ګواښونو سره سره په دغه تنګي کې وخت نا وخت بیړۍ نړیوالې بیړۍ چلونې ته ستونزې ولاړې کړې دي. د اکثرو لویدیځو هیوادونو تیل وړونکي او لوی کښتۍ ضبط او عملیې نیولې دي چې اکثر د نړیوالو کړکیچونو لامل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
خاصیز مخک لازاده رادیو نوری نن د جون درویشتما د کند خزو نړیواله ورسته په افغانستان کې اوس میر کندې میرمنی وای چې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کلاس نیوي ونه شي د دوی ماشومان لازده کړو سربیره لټولو کاری فرصتونو محرومي کی یو شمیر دغه آزادی رادیو سره خبرو کې خپل ستونزې او ترخی کیسې بیان کړې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
کونډه زهرا چې په کابل کې ژوند کوي وایي د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته یې ژوند لګڼو ننګونو سره مخ دی. د جون درویشتمه د کونډو خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې څو کاله وړاندې خاوند د کابل د زنبق څلورلارې د انتحاري حملې له امله ووژل شو. زهرا چې د تیر حکومت پر مهال د دفاع په وزارت کې کار کوي اوس بیکاره ده. هغې وویل که څه هم هیڅ اقتصادي سرچینه نه لري خو له خپلو دوو لونو سره په یو کرایه شوي کور کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګرېوان ده.
خوان می په یوه انتحاری حمله کې شهید شو. زه بې روزګارم یم، هیڅ سرپرست نه لرم، لا ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ یم. دا کور ټول لوښي مې پلورلي، هیڅ نه لرو. همدا اوس مې هم د کور مالک راغلی و کرایه غوښته، خو موږ هیڅ نه لرو. ویلي کا کرایه نشي ورکولی، کور خالي کړه. حیرانی چې څه وکړو.
یو بل کونډه مېرمن نسرین چې د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې دنده درلوده خو له تیرو دریو کلونو رئیس له دندې استل شوی وایي چې د وکاسیز کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده. نو موږ ازادي راډیو ته وویل د دندې له لاس ورکول وروسته نه یوازې کاري فرصت یې نه دی موندلې، بلکې د خپل کورنۍ د لومړنۍ وړتیا او پوره کول هم ورته یو ننګونه ده.
بل د کور سرپرست نوري می ټولې بیکار دي. په بل بل کورنۍ کې په سل یې 150 افغانۍ یو کار کوم، خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ډېر پات سیاست سره مخ یو هیڅ نه لرو، هیڅ نه پوهیږم څه وکړو.
پم دیال کې د خوځو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د افغانستان د خوځو په ځنګړې ډول د کندو مرمنو ژوند د اندېخنی وړ بولی. لډلې روکی سایي ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه مرمنو ملاتړ باید وشي.
سنان بیوه کې خود سرپرست
کندو مرمنو چې د کورنۍ سرپرستانی دی له بده مرغه له بدترین وضعیت سره مخ دي. دوی د ټولو انساني حقوقو بي برخې دي. په افغانستان کې نه د کار زمينه برابر ده، نه هم دوی ته د کار اجازه شته، نو له همدې امله له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
نن د جون درويشتمه د کندو مرمنو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي د ډیرو مرمنو لپاره د خپل میړونو له لاس ورکول د بنسټیزو حقوقو او د انساني وقار د ساتلو لپاره د یوې ستونزمنې لارې پایل دی. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې د جګړو کډوالۍ د نارینهو دور کېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله لسګونه زره مېرمنې په روسیو کې کونډې شوې چې اړتیاو او غوښتنو ته باید رسیدنه وشي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د کونډو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او پیاوړتیا ټینګار کوي. دغه کارپوهانو له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
وضعیت زنانه
دی وای په افغانستان کې لبد امرغه د کندو مرمنو ژوند له جوړ انساني بحران سره مخ دی. لسیزو جګړو، کلتوري ټولنې او د دولت نم لاټړ د دوی د ستونزو ستر عوامل دي. باید د دوی لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر شي، کاري زمينه ورته مساعده شي، څو د دوی ژوند له ستونزو خلاص شي.
کومک به زنانه بیا واست.
نګدې دوه کال وړاندې د طالبانو د حکومت شهیدانو او مالونو وزارت ویلو چې په دې هیواد کې اتیا زره کندې مرمنې او لک تر لګه درې لکه 500 درې ایمان سپتي او هڅه روانه ده چې د خژوند لپاره ورسره نقدي مرستي وشي. خو یو شمیر بنسټونو مخکې ویلو چې په افغانستان کې د کندو مرمنو شمیر تر دې هم زیات دی. د کندو مرمنو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې تر دې مخکې ډیرو کندو خزو په بیلابیلو دولتي او نه دولتي ادارو کې دندې درلودې. خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د خزو په کار محدودیتونه لګیدلي او دوی له دندو بې برخې شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسو زموږ کله ساده رادیو نوري اوس هم ورزو په دې اړه سره راپور ووري چې د بندیانو یو شمیر کورنۍ وایي چې د دوی بندیانو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو مدافع وکیل ته لاسرسی ولري او یا هم د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمیر ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کړي ده چې حتی کم کسان چې د دوی د کورنۍ غړي دي او د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تیروي شکنجه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزي په راپور کې اورو.
د مورات والا چې د روبوچي هغه په یو څو باندې ورنکی د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې وای دوه درس کلن روري چې د بنځو مشمانو پلار دی لته رشپه کومه ستراهي سره طالبانو له حکومت سره باندې دی د چینو غختل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پراپور کې خبر سي د غک بدلولو په شرط آزادۍ رادیو ته وویل ورور یې یو عام ملکی وګړی دی خو مقاومت جبهې سره د لاسلرلو په تور نیول سوی او ادا کوي چې د نظامی محکمې لخوا د مدافع وکیل او هیڅ ډول اسناد او شواهد پرته په دریو کلونو باندې محکوم سوی دی د زیاته کړه د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خبر سیاسي رادیو ته وویل دوه څلوېښت کلن ورورې او پنځه څلوېښت کلن د تره زوی له نږدې اووه میاشتو راهیسې د ورته جرم په تور نیول سوي دی هم ادا کوي چې دوی له هیڅ ډول قانوني پروسې پرته په درې او څلورو کلونو بند محکوم سوي او شکنجه سوي هم دي د هم د غږ بدلولو په شرط زیاته کړه
مدافع وکیل مو ورته نشو نیولې دوسیه نظامی محکمه کې ده درې دېرش شپې استخباراتو سره اوس ومیاشتې کېږي چې محبس کې دی د کارګرو کوم اعتراف هم نه دی کړی ځکه چې خلاف یې څه نه دي کړي د کاکا زوی مې هم دی موږ داسې فکر کوو چې دوی خو بې ګناه دي آزاد به یې کړي قاضي چې خپله فیصله کوله موږ یې ورپرې نه ښودو او دوی چې هر څومره وویل چې بې ګناه دی خو چای خبره وانه ورېده هر ډول یې شکنجه کړې برق ورکول په لرګیو او ټوپک وهل ان زما د ورور خېټه یې ور عیبي کړې ده
دا اداوی یوازې ولایتونو کې نه بلکې په پلازمینه کابل کې هم مطرح کیږي د دې ښار یو اوسیدونکو او د تیر جمهوریت نظام پخوانی پوزي ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور هیواد کې پاتې سو په بازار کې خپل کاروبار کاوه چې د پخوانی پوزي په تور په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو د ادای دا هم کوي چې په څلوختم ریاست کې لې وی میاستې زیاتې مودې شکنجه ورسته بیا آزاد شوی دی
پرته دې چې ماته ویل شي چې زما جرم څه دی او تحقیق وشي یوازې شکنجه را باندې پیل شو شکنجه باندې هم داسې و چې لیوی پخې زوړند ولم ډوډۍ نه راکوله دی وی داسې بندي په توګه چې هیڅ جرم مشخص نه و له هر ډول حقونو یې محروم کړی و
د یادونې نه چې مخکې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پخوانیو پوځیانو د نیولو بندې کولو شکنجو او حتی وزلو او تریتم کولو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو حکومت رد کړي او ویلي دي د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژمن دي د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي او د کورنیو چارو وزارت ویان دي عبدالمتین قانی راپور کې د مرکزویو کسانو د څرګندونو څرنګوالي اړوند او د اداو په اړه د ازادي رادیو پښتنې د راپور تر خپرېدو وبنکړي خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست بیا د شکنجو اداوي رات کړي د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې زیاته کړي هر هغه ادا چې پکې ویل کیږي بندیان د شکنجه لاري مجبور کیږي اعتراف وکړي موږ په کلا کرا دو استخبارات د مسول شرعي او قانوني تعامل اصل تجمن دي خدای اداوي تر دې مخکې هم ګڼو بندیانو ازادي رادیو سره په خبرو کې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په ګډون د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو په خپل راپورونو کې مطرح کړی دي ځینې حقوق پوهان وایي چې هر تورن کس د هغه د نیولو لمحاله تر باندې او د محاکمو فیصلو په پړاوونو کې د بیلابیلو حقوقي قانوني دفاع او استیناف غوښتنې حق لري په جلاوطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي رادیو ته وویل
د قانون پر اساس د هغه څوک چې متهم کیږي په یو جرم اتهام باید بالکل واضح وي او متهم ته باید ابلاغ شي تر دوه اویا ساعت پورې پولیس صلاحیت لري بعد د هغه نه د څارنوال صلاحیت ده او پرته له محکمې د حکم د قاضي د حکم اصلا پولیس صلاحیت نه لري یا استخبارات چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي په ټولو مرایلو کې باید متهم ته حق دفاع ورکړل شي یعنی د متهم د وکیل دفاع حضور بالکل شرط ده په ټول مرایلی کې.
ښاغلی سادات، د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان جزا قانون او اساسي قانون نه منل او نه پلي کول د خپل سرو اقداماتو او د بندیانو د حقونو د نقص اصلي لامل ګڼي. که څه هم د طالبانو حکومت په زندانونو کې د ټولو بندیانو کره شمېر مشخص نه دی، خو له دوی سره په بېلابېلو تورونو زرګونه کسان چې ښځې هم پکې شامل دي د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې بندیان دي. مخکې یو شمېر کورنیو رسنیو د زندانونو چارو د سمون ادارې د مسؤلینو په حواله دا شمېر 14,000 ښودلی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه